السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي طالبان نه غواړي چې امریکا له افغانستانه ووځي ځکه د ده په خبره طالبان د دوی له حضوره مالی ګټه اخلي. بله مهمه موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل دا جوتوي چې ښکېل اړخونه دي د جګړو بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته اړتیا لري. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
د امریکا ولسمشر وایي په طالبانو کې یوه ډله نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د کندز په ښار کې چاودنه شوې او په بلوچستان کې د پاکستان یو شمېر پوځیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې یو شمېر طالبان نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. ډونالډ ترامپ دا خبره په یو ټویټ کې وکړه او څرګنده یې کړه چې د طالبانو نظر دوه ډوله دی. یو شمېر یې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل غواړي او یو شمېر یې د خپلو مالي ګټو لپاره نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. طالبانو د ولسمشر ترامپ دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې دوی د همدې لپاره جګړه پیل کړې او قرباني یې ورکړې دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته روان شوی دی او د دې سفر په ترڅ کې به په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري او په کابل کې به بیا له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د کندز په ښار کې چاودنې دوه تنه وژلي او اتلس نور ټپیان کړي دي. په کندز کې د پولیسو ویاند هجرت الله اکبری نن ازادي راډیو ته وویل
گروه طالبان مثلا حوالی ساعت 11:30
دقیقه دیوید طالبان وسلوال ډلی نن سهار شاوخوا 12:30 بجې د کندوز د کوهنه فروشي په سیمه کې یو مقناطیسي ماينته چې په بایسکل کې ځای پر ځای شوی وو دا مخالکو په منځ کې انفجار ورکړی چې لعمله یې اتلس ملکیان ټپیان شوی، یو پولیس او یو بل ملکی شهیدان شوی. د دې پیښې ټپیان د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوی دي. طالبان تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت رسمن نه دی منلی. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې لشتر لږه 15 پولیس وژل شوی دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل:
تیر شپه د معروف ولسوالۍ د توغړې په سیمه کې په پوسټ کې درې نفره چې تر اوسه موضوع دقیق معلومه نه ده چې د وسلوالو نه په ځینې نفر دي او خپل منځي شخړه رامنځته شوې ده چې بریدې تر سره کړې دي. زموږ 15 سرتېري په شهادت رسولي او وای نور زخمیان کړی دي.
شاغل ناصر زیاته کړه چې د بریټ کوونکو له ډلې څخه دوه وژل شوي او یوې تښتېدلې دي. بلخوا یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نومې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې درو نفوذي پولیسو خپل 14 پولیس ملګري وژلي، یوې ټپي کړی دی او خپل تښتېدلې دی. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او د څلورو قمندانانو په ګډون د اتلس سرتېرو د وژلو ادعا کوي. احمد مسعود د ملي قهرمان زوی په کورونا اخته شوی دی. د په ټویټر کې دا خبره کړې ده. تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په کورونا اخته شوی و چې اوس صحت بهتره شوی دی او د کابل د شاروال داود سلطان زوی د کورونا نتیجه هم مثبته شوې ده. په دې ترڅ کې د روغتیا نړیوال سازمان نن د کووید 19 250 تشخیصیه کیټونه د افغانستان عامه روغتیا وزارت ته وسپارل. د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1,835 ته ورسید. تلفات یو سلوات اویا ته رسیدلې او لدی اخیستون کې وژونکو ناروغي څخه 1,155 تنه جوړ شوې دي. د پاکستان پوز وایي چې وو پوځانې په بلوچستان کې وژل شوی او یو هم په وزیرستان کې. د بلوچستان په بولان سیمه کې تیر شپه د سړک ته غاړې د ماین چاودنې شپږ پوځان وژلي او لشتر لشه څلور نورې ټپیان کړي دي. د بیلتون غشتونکو متحد بلوچانو د پوز یو ویاند مرید بلوچ د دې برید مسؤلیت منلی دی او په یو بیان کې ویلی دی چې د دوی ډلې د پاکستان هغه پوځان په نقشه کړی دي چې د تیلو او ګازو د انجینرانو حمایت یې کاوه. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلی دی چې یو بل عسکر وروسته د نشتې پر مهال د منډ په سیمه کې ووژل شو. بلور ته پولیسو ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې د اکشن بی پورس د سړک ته غاړې چاودنې یو پوځي وشلی او لشتر لشه درې نورې ټپیان کړي دي. په تیرو څو میاشتو کې په بلوچستان کې د پاکستان پر پوځ بریدونه زیات شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداري ورکړی دی چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره په مرسته یو مخ ودروي کچیرته دا سازمان په ډیر شو ورځو کې د شکیدو ژمنه ونه کړي. ډونالد ټرمپ د ملګرو ملتو د مؤسسه پر دې ملامت کړی ده چې د کورونا ویروس مخنیوي لپاره یې لکه څرنګه چې په کار وو هغه سیاسي نه دی کړی. جمهور رئیس ټرمپ دا خبرداری د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیډیروس ادانوم ګبریوسس ته په یوه لیک کې د دوشنبه په ورځ ورکړ او دا یې هم په دې لیک کې ویلي دي چې متحده ایالاتونه د روغتیا په نړیوال سازمان کې پر خپل غړیتوب له سره غور کوي. ولسمشر ټرمپ چین پړ وباله چې د کورونا ویروس په اړه یې هڅه کړې ده چې معلومات پټ کړي او د روغتیا نړیوال سازمان د چین په ملامت ګڼلو کې پاتې راغلی دی. په ټوله نړۍ کې 4 میلیونه او څه باندې 8 لک کسان په کورونا ویروس سخت شوي دي چې تر 1.5 میلیون څخه څه زیات په متحد ایالاتونو کې دي.
خبرنه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي طالبان نه غواړي امریکا له افغانستان ووځي ځکه د دې خبره طالبان د دوی له حضور مالی ګټه اخلي. په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز مشر یاسر احمد زای په دې اړه خپل تحلیل وایي.
دغه سی یو څه مشکل د پخوانه هم په دې ډله کې و چې دوی په مختلفو خصوصا د مشرتابو په ټاکلو باندې سره وخت دوی ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې وي.
د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل دا جوتوي چې د جګړې خواوې باید سمدستي اوربند کړي او د سولې خبرې پیل کړي. دوی اندېښنه ښکاره کړې چې ګڼو ملکیانو ته په وروستیو وختونو کې مرګ ژوبلا اوښتي. د بشري حقونو خپلو کمیسیون مرستیال ویاند ذبیح الله فرهنګ هم په همدې نظر دی.
قربانیان اصلي و آسیب دیده های اصلي جنگ افغانستان افراد نظامي نبودند، افراد غیر نظامي بودند.
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. له هغې ډلې د حزب اسلامي ګوند دغه هوکړه ښه نه بولي. د دغه ګوند ویان فضل غنی حقمل
د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ سیاسي جوړجاړی او توافق د یو بل ائتلافي حکومت د جوړېدو او د خوانیو تجربو تکرار دی.
دوونیز پروګرامونه هم لرو، د خزو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او همدارنګ د ګوړی اچار تفریح خبرونه. رازو لمړی مطلب ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي طالبان نه غواړي امریکا له افغانستان ووځي ځکه د خبره طالبان د دوی له حضور مالی ګټه اخلي. هغه د خبرې په خپل ټوټر باندې لیکلی. ترامپ دا ټوټونه د وال ستریت جورنال د یوې تبصرې په خبرګون کړي چې ترامپ ته ویلي د افغانستان په اړه د چوټانداز فکر نه کوي. ترامپ ویلي طالبان له افغانستان د امریکا د وتلو په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو طالبان بیا د ولسمشر ترامپ دا خبره ناسم برداشت بولي او وایي طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ډېرې هڅې او قربانی کړی دي. نورحال د فیروز عزیزی پر راپور کې
د امریکا ولسمشر د وال ستریت جورنال ورسپانې د خبرې په خبرګون کې چې ویلی وو ډونالد ترامپ په افغانستان کې بې فکر عمل کوي، وای طالبان د دوی له حضور نه په افغانستان کې مالی ګټه پورته کوي. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، له افغانستان نه زموږ د وتلو په اړه طالبان بیلابیل نظرونه لري. دوی زموږ له حضور څخه ډالر لاسته راوړي. په افغانستان کې موږ له لومړۍ ورځې پرته هیڅکله د بریا لپاره جګړه نه ده کړې. موږ هلته ډېر د پولیسو په څیر عمل کړی، تر دې چې هلته د یو پوځي ځواک په توګه ووسو. اوس موږ په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې رول لرو. تر دې وړاندې هم ولسمشر ترامپ خپلو سلاکارانو ته ویلي و چې د کرونا ویروس له امله خپل ټول سرتیري به له افغانستان وباسي او په وار وار ټینګار کړی چې طالبان باید په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. همدارنګه کله چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وسوه او په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي کابل ته راغلي وو او له افغان حکومت سره یې د یادې هوکړې په اړه ګډه اعلامیه خبره کړه، د ناټو سرمنشي ین سټولټنبرګ د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې ویلي و چې دوی به د مهالویش په اساس خپل ځواکونه له افغانستان نه وباسي او تر دې مهاله په افغانستان کې د پولیسو رول لوبولای دی. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د ډونالد ترامپ خبرې ردوي او وایي چې نو اړه ناسم برداشت لري. د مجاهد په خبره ټول طالبان د امریکایي ځواکونو په وتلو سلا او هم نظر دي، خو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې طالبانو په خپلو کړنو دا ثابته کړې چې خپل منځي اختلافات لري. پخوانی پوځي جنرال طاهر یرغل وایي هغه طالبان چې په پاکستان کې کورونا او پټنځایونه دي د سولې خلاف نظر لري.
دا دقیق خبر ده. مشکلات دغه سیستم او ټولنه کې چې جنگي ټولنه ووسیږي او هغه هم اکثر د داسې هیواد تحصیل ووسیږي لکه پاکستان، ځکه د طالبان اکثر کورونه او ځایونه جایدادونه په پاکستان کې دي. شغه پاکستان موږ ته ثابته کړې ده په داسې دومره کلو کې شغه نه غواړي په افغانستان کې یو قوي پیاوړی او یو لاس حکومت او دلته دایمي سوله او امن ووسیږي. نو بنا دا مشکل به وي پکې.
ښاغلی یرغل وایي ښه ده چې طالبانو سره له سولې وړاندې د دغې ډلې ترمنځ خپل منځي اختلافات حل او بالاخره د سولې پروسه پر مخ لاړه سي. خود طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر مولوي قلم الدین بیا وایي چې امریکا دا څرګندونه یوازې د طالبانو او افغان حکومت د خوشنولو لپاره کوي.
طالبان څنګه چې معلومات لرم ټول مجموعاً په یو نظر باندې د امریکایانو په وتلو باندې موافقه لري. و د امریکایانو څرګندونې مختلف اړخونه لري. البته له یوې خوانه نشکو هیڅ یو طرفه وزیریږي یا طالبان مایوسه کېږي توافقنامه په اساس باندې یا دولت مایوسه کېږي مطلق د طالبانو په طرف کې وزیریږي.
ښاغلی قلم الدین وایي چې امریکا دې د داشان اداو پر ځای د بین الافغاني خبرو اترو او د افغان سولې اړوند همکاري سیاتي کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په همدې ارتباط فیروزه عزیزی په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انستیتوت په نوم د یو مرکز له مشر یاسر احمدی سره هم غږېدلې او د هغه تحلیل یې غوښتی دی.
طالبان په ډیرو موضوعاتو کې هم نظر نه دي. که هم نظری هم وی، دلته ځینې هیوادونه چې د افغانستان په سولې کې خپل خیر نه ویني په نحوه او یا هم نه غواړي چې په افغانستان کې پایداره سوله راسي، نو هغوی خپل کوشش ته په دې ادامه ورکوي چې د طالبانو ډله په څو برخو باندې وویشي. وختي چې په څو برخو باندې وویشل شوه، طبعا هغو د مختلفو افکارو او نظریاتو خوند کیږي چې یو ډله به بیا غواړي او یو ډله به واقعا د دغه کار سره مخالف. د مثال په توګه هم دغه اوس په ځانګړې توګه د پاکستان استخباراتي ډلې په دې باندې کار کوي چې څنګه د طالبانو یو برخه د یو جنگي ماشین په شکل وساتي چې تر یو بل نوم لاندې، تر یو بل بیرق لاندې بدوی نه استفاده وکړي. پاینده کې کټرامپ هم اشاره کړې وي دغه یو برخه ته ده چې هغه ډله به بیا طبعا په دغه موضوع کې بیل نظر لري له ټولو طالبانو سره. نو زما په اند دغه یو څه مشکل د پخوانه هم په دې ډله کې و چې دوی په مختلفو خصوصا د مشرتابو په ټاکلو باندې سره هغه دوه ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې وي.
اوس څه فکر کوئ چې کچېرې د طالبانو ترمنځ د نظر همغږي نه وي یا دوی یو واحد نظر نه لري، دا فراتلونکي کې د افغانستان په سوله باندې څومره تاثیر لرلای شي؟ کله چې بین الافغاني مذاکرات کیږي یو هوکړه ته سره افغان حکومت سره رسیږي، دا پراتلونکي کې آیا هغه هوکړه به د تدویق وړ وي؟ هغه به موثره تمام سي کنه؟
طبعا تاثیر به ډیر منفي وي. هغه سولې ته چې مونږ غواړو ورسیږو هغه سولې ته به نه رسیږو. بل اخر دلته د سولې نه تعریف متاسفانه دوه تعریف سوي ته، بلکې درې تعریف دي. یو هغه سولې ده چې امریکا یې ځان لپاره غواړي، چې د امریکا په ځواکونو او د امریکا په منافعو باندې نور په اصطلاح تهدید ونسي. او بل تعریف یا بل برخه هغه ده چې افغان حکومت غواړي چې سره کم سولوي، چې دوی په نحوه خپل بقا په کې ولري او د نظام نه لري نسی. دریمه برخه سوله چې هغه تر ټولو مهمه سوله ده، هغه هغه ده چې افغان ولس غواړي. افغان ولس نور نه غواړي چې هر ورځ عمري، هر ورځ دوی بچی یتیمان سي، هر ورځ دوی خزي کونډې سي. چې متاسفانه دغه سوله ته بیا رسیدل مونږ ته ډیر ګرانيږي. او دوی کده دغه بیرق لاندې نه وي، او بل بیرق یا دی او بل نوم لاندې خو وی با همدغه خلک به وي، همدغه ستراتیژي به وي، او دوی به بیا هم جنگيږي او عام خلک به پکې متاسفانه
خانو احمد صاحب اوس باید څه وسي؟ نړیوال همکاران چې له افغانستان سره غواړي د سولې په برخه کې همکاري وکړه، په ځانګړې توګه اوس چې امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره لاویګری کوي، هغوی ته څه کول پکار دي؟ د لپاره چې راتلونکي کې کچېرې هوکړه کیږي هغه د موثره تمام سي او په خپله طالبان دې همغږي ووسي د سولې لپاره.
کچېرته د دغو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې په موضوعاتو کې په مستقیم یا غیر مستقیم شکل داخل دي ترڅو د دوی ترمنځ یو واحد نظر پیدا نسی او د سولې لپاره یو واحد تګلارې یو واحد تعریف پر اساس مخکې لاړ نسی د فکر نه کوم چې دا به نتیجه ورکړي.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز مشر یاسر احمد زای و چې د ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د شمیر زیاتېدل دا جوتوي چې ښکیل اړخونه د جګړې بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته اړتیا لري. دغه ادارې په یو بیان کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې تازه ارقام خبر کړي دي. د بشري حقوقو خپل کمیسیون وایي په افغانستان کې ملکیان او بې دفاع کسان د جګړې د درنه به پرې کوي. طالبانو د یونامار راپور رد کړی او د افغانستان حکومت لا کوم عکس العمل نه دی ښوولی. صالح محمد صالح دغه موضوع تعقیب کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما طالبان په اپریل میاشت کې د 208 ملکی تلفاتو مسؤول بللی چې د تیر کال د دې میاشتې پرتله په سلو کې 25 زیاتوالی شي. دغه ادارې نن سټېشن به په یو بیان کې وویل په همدې میاشت کې افغان حکومت ته هم د 102 ملکی وګړو تلفات راجستي وي چې د تیر کال د همدې میاشتې پرتله په سلو کې 38 زیاتوالی شي. په افغانستان کې ملکی تلفات له کلونو راهیسې هغه لنجمنه موضوع ده چې د جګړې ښکېل لور یې ملامتي پر یوه او بل ور اچوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل ملکیان او بې دفاع کسان له کلونو راهیسې د جګړې درنه بیه پرې کوي.
مطابق
به بررسی‌های کمیسیون ارزونه لمخې چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون تر سره کړي شی چې د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان او زیانګالي پوځي کسان نه بلکې ملکی کسان او هغه وګړي و چې په جګړه کې هیڅ ډول رول نه درلود. د یوناما بیان د ملکی وګړو د خوندیتوب نړیوال قانون ته نه پاملرنه د ملکی تلفاتو د زیاتېدو اصلي علت بللی او وایي چې یوناما له دې کبله ډېره اندېښنه لري. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبان ویان معرفي کوي وایي دغه ډله د یوناما راپور ردوي او دا د افغان حکومت تبلیغات کړي. د یوناما په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړې استازي دیبرا لاینس له قبله راغلي چې نوموړي وایي زه د جګړې د بندېدو غوښتنه کوم او له ښکېلو خواوو غواړم چې بشر دوستانه قوانینو ته درناوی وکړي. میرمن لاینس ویلي ښکېلې ډلې څومره ژر چې امکان لري باید د سولې خبرې پیل کړي. د یوناما مشر دا غوښتنه په داسال کې مطرح کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړې استازی زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې خلیلزاد به په قطر کې د طالبانو له استازو او په افغانستان کې له حکومتي مشرانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر لارو چارو بحث وکړي. که څه هم طالبانو له امریکا سره په قطر کې د فبروري پر 9 موافقه لاسلیک کړي او په هغې کې د تاوتریخوالي کمول ژمنه کړې ده، خو په افغانستان کې خونړۍ حملې روانې دي چې حکومت یې د طالبانو کار بولي. د تیرې سیشن په ورځ تر یو لړ خونړیو حملو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه فعال تعرضي حالت ته ستانه کړل. د یوناما په بیان کې په روانه میمیاش کې د هغو پیښو فهرست هم راغلی چې یوناما مستندې کړي او په هغو کې د کابل پر یوه زیږنتون برید چې مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی، په خوست کې د طالبانو لخوا د 1500 روغتیا پالو تشتول، روغتیایي مرکزونو ته ګواښ او د افغان ځواکونو لخوا له روغتیایي کارکوونکو څخه د طبي وسایلو د اخیستو یادونه سوې ده. یوناما وایي دغه بریدونه پر هغو اشخاصو، ځایونو او اکمالاتو چې د روغتیایي څارنې لپاره مهم ګڼل کیږي جدي او پراخ عواقب لري، په ځانګړي ډول د کووید-19 ناروغي د بحران پر مهال.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته چې دا هم د سولې مسلې سره تړلې ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي کیدای شي تر راتلونکو درې ورځو پورې د مصالحې عالی شورا خپل کار پیل کړي. دغه وزارت ویان دی ناجی انوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه سفر پیل ته اشاره وایي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سیمې او نړۍ د ټولو هیوادونو له هڅو هرکلی کوي. اخو د افغانستان د سولې عالی شورا مخکینه غړی محمد امین وخاد وایي د مصالحې عالی شورا له لوري به د سولې د بهیر دوام له دغې پروسې سره مرسته وکړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې تر لاسلیک وروسته د مصالحې عالي شورا په جوړېدو هوکړه وسوه او ښاغلي عبدالله یې مشري ومنله. اوس د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دغې هوکړې پر بنسټ به دغه شورا د دارالانشا په توګه کار وکړي. دغه وزارت وایي چې ښایي تر راتلونکو درې ورځو پورې نوموړې شورا خپل کار پیل کړي. د یاد وزارت ویاندې ناجی انوري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا به د سولې په چارو کې د یوې لویې تصمیم نیونکې ادارې په توګه کار وکړي.
شورای عالی مصالحې ملی بعد از توافق سیاسي
د مصالحې عالی شورا چې تر سیاسي هوکړې وروسته باید جوړه شوې وه او جوړه شوه ښایي تر دوه درې ورځو پورې خپل کار پیل کړي. دغه شورا به د سولې په چارو کې د یوې لویې تصمیم نیونکې ادارې په توګه کار وکړي. آغلی انوادی د غشان سیمه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي نوی سفرونو ته په اشاره سره وویل چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې په بهیر کې د سیمه او نړۍ د هیوادونو له هڅو هرکلای کوي. آغلی انوري په ټینګار سره وویل د ټولو افغانانو د غوښتنه ده چې د دې ټولو هڅو رهبری د افغانستان له دولت سره وي. لشاوخوا درې میاستو جنجالونو وروسته د یکشنبې په ورځ د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک سوه. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي خلیلزاد هم قطر او افغانستان ته خپل نوي سفرونه پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به قطر کې طالبانو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوې هوکړې د پلي کېدو په اړه خبرې وکړي او دغه شان به نوموړی له طالبانو وغواړي چې تاوتریخوالی علیکم او داسې اقدامات دي تر سره کړی چې بین الافغاني خبرو ته لار هواره سي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مخکینه غړی قاضي امین وقاد وایي چې د مصالحې د عالی شورا په شان د یو پیاوړې ادارې لخوا د سولې چارو پر مخ بیول ګڼ پرمختګونه بل ځان سره ولري.
دا فضا خوشو او دا د دولت او د ملت هغه جدي غوښتنه ده چې د مذاکرات او طالبانو سره د مذاکراتو لپاره دولت قوي ادرس ولري او د بیر افغاني مذاکراتو د پیل لپاره آمادگی ولري. نو اوس خو یو کرا څوک لکه ډاکټر صاحب عبدالله چې په ریاست جمهوري کې رقابت کولو د سولې عالي شورا رقیب بحث باندې دا عهده ومنله ډېر پرمختګ وشي.
ویل کېږي چې ښاغلی خلیلزاد به کابل ته په خپل سفر کې د افغان حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره هم وګوري او ورنه به وغواړي چې څومره زر کېدای سي بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سلاش رپینځ باندې خبرونه کوو. و موریدل چې د مصالحې ملي عالی شورا په درې ورځو کې خپل کار پیلوي. دا ورسله هغه ایجاد شوه شورا چې افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله موافقه لاسلیک کړه، سیاسي موافقه. د دغې موافقې په اساس عبدالله عبدالله د ملي مصالحې مشر ټاکل شوی دی. بیلابیل ګوندونه د دغې موافقې په اړه باندې نظریات لري او ځینې مخالف هم دي. له هغې ډلې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سیاسي هوکړه د ملي یووالي حکومت تکرار بولي. اخو د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني که څه هم چې د دغه ګوند ځینې غړي ورسره موافق نه دي، ویلي چې د ټاکنو پایله نه مني، خو د دې ګوند د رهبرۍ شورا یو شمېر غړي په دې اړه جلا نظر ورکوي. ظاهر امید ظاهر مال او نور جزئیات.
د یو زر درې سوه اتنوي لمریز کال د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو په اړه د نږدې درې میاشتو جنجالونو وروسته ښکاري چې د دې ستونزې د حل په اړه له شوې سیاسي هوکړې ټول خوښ نه دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي دا سیاسي هوکړه به د ملي یووالي حکومت تکرار وي، هغه حکومت چې تر وروستیو یې جنجالونه روان. د دې ګوند لخوا په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي که دا هوکړه د لوړې له دوګونو مراسمو او د بهرنیو فشارونو وړاندې شوې وای غوره به وه. د دې ګوند یو ویان فضل غنی حقمل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ډول حکومت د افغانستان د بحران له پای سره مرسته نشي کولای.
د
ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ سیاسي جوړجاړی او توافق دا د یو بل ائتلافي حکومت د جوړېدو او د تیرو خوانیو تجربو تکرار دی او نشي کولای چې دا په هیواد کې د موجوده بحران د حل سره مرسته وکړي.
په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني چې د ثبات او همپالنې ډلې یو له مهمو ملاتړو وویلي، ګوند یې د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غنی په هوکړه کې شریک نه دی. ښاغلی رباني په خپله فیسبوک پاڼه یوې اعلامیه خپره کړې چې په کې لیکل شوي، جمعیت اسلامي د ولسمشرۍ ټاکنو اعلان شوې پایلې د قانون او ټاکنیزو تګلارو خلاف بولي او له دې ډول ټاکنو راوتلی هر ډول حکومت ورته مشروعیت نه لري. د جمعیت اسلامي ګوند مشر ویلي، اوسنی وضعیت ته په کدو دا ګوند متمرکز ټولګډونه حکومت د جوړېدو پلوی نه دی، خو د دواړو لوریو په هوکړه کې د ټاکنو پایلې ته مشروعیت ورکړل شوی او همدا ډول په متمرکز حکومت هوکړه شوې ده. خو د دې ګوند رهبرۍ شورا غړی عبدالحفیظ منصور په دې اړه جلا نظر لري. د خغلی منصور لقوله د لدی هوکړه سره موافق دی او د جمعیت اسلامي ګوند هر یو غړی په دې اړه شخصي نظر لري.
اگر جمعیت اعلان
دی وايي چې جمعیت غواړي چې پریکړه وکړي، دا ګوند اړ دی چې د رهبری شورا غونډه وکړي. وی لدی هر شخص کولای شي چې خپل شخصي نظر بیان کړي، نه د جمعیت دریز. ما خپل نظر تاسو ته ووایم. د جمعیت اسلامي ګوند غړی وايي چې هم د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ شوی سیاسي هوکړه ستونزې لري، خو د املا تړه ده. ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله د یک شنبې پورې سیاسي هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې ښاغلی عبدالله د مصالحې عالی شورا رئیس شو او تر خوا به د ټیم غړو ته په کابینه کې ونډه ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې د روغتیا نړیوال سازمان په دیر شورزو کې بهتر کېدو ته ژمن نشي، له دغه سازمان سره په دایمي توګه د امریکا مالی ملاتړ بند کړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د روغتیايي اداره ملامته کړي چې د کرونا نړیوالې وبا سره د چلند لپاره کافي اقدامات نه دي کړي او د چین لاسپوڅه یې بللې. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پر راپور کې
ولسمشر ترامپ دا وخت د دوشنبه پورست روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ټیډروس ادهانوم ته په یو استولي لیک کې کړی او دای هم ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په دې سازمان کې پر خپل غړیتوب هم خبر وکړي. نوموړي د روغتیا سازمان د چین لاس پوڅې بللې. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس تاخته کېدو د 4,900,000 پیښو څخه یوازې 1.5 میلیون پیښې په امریکا متحده ایالاتو کې ثبت شوي او دغلته یې تر اوسه شاوخوا 90,000 کسان مړه کړي. ولسمشر ټرمپ چین هم ملامته کړې چې د کرونا وایرس په پایل کې د دې وایرس خپرېدل پټ کړي وو. په وینا یې د روغتیا نړیوال سازمان نه دی توانېدلی چې له بیجنګ سره د دې حساب وکړي. ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل، دوی د چین لاس پوڅې دی او که په خبره وایو دوی چین محور دی او موږ ته یې ډېرې بدې مشورې راکړي. تیره میاشت امریکا ولسمشر د روغتیا د نړیوال سازمان سره خپلې مرستې تر ارزونې پورې ځنډولې وي. دا ارزونې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د کرونا وایرس د خپرېدو د چارو د سنبالولو په اړه وي. د امریکا ولسمشر دا سازمان تورن کړی و چې د کرونا د خپرېدو په اړه یې د چین ناسم معلومات تبلیغ کړي. ټرمپ په خپل وروستي لیک کې ویلي، که چیرې د روغتیا نړیوال سازمان په راتلونکو دیر شو ورځو کې لویو اساسي بهتریو ته ژمن نشي، زه به د روغتیا نړیوال سازمان سره د امریکا د مالی مرستو لنډمهاله ځنډول په دایمي ځنډولو بدل کړم او همدارنګه به په دې سازمان کې د امریکا پر غړیتوب هم بیا غور وکړو. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکو دا تورونه رد کړي او چین هم ویلي چې دوی د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه شفافیت ساتلی. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرتابه هیئت د دوشنبه پورې ژمنه وکړه چې د کرونا د خبرېدو په اړه به د دې سازمان د خبرګون د څېړنې په موخه خپلواکي ارزونې وکړي. دا ژمنه د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرتابه د پلاوي د کلنې غونډې د پرانستې په ورځ وشوه. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس وویل، په لومړني مناسب فرصت کې به د کرونا وایرس په وړاندې د دې سازمان د عکس العمل په اړه خپلواک ارزونې وکړي. د چین ولسمشر شي جن پنګ د روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه د پلاوی غونډې ته د ویډیو لالارې ویلي، بیجنګ به وازی هغه مهال د کرونا وایرس په اړه د دې څېړنو ملاتړ وکړي کله چې دا وبا تر کنټرول لاندې راشي. شي همدارنګه په راتلونکو دوو کلونو کې د دې وبا سره د مبارزې لپاره د 2 میلیارد ډالرو مرستې شمنه هم کړي. د چین ولسمشر همدارنګه ټینګار کړی چې د کرونا وایرس تر پیدا کېدو راهیسې هیواد په ټول بهیر کې په مسولانه پرانیستي او شفاف ډول چلن کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼ ایالاتونه په تدریجي توګه قرنټین کموي، په دې هیواد کې د نوو بیروزګار شو کسانو شمیر شاوخوا 6.4 میلیونه کسانو ته رسیدلی. اخوا په اروپا کې هم د کرونا وایرس له کبله لګیدلي محدودیتونه په کمیدو دي. دغلته په ایټالیا او اسپانیا کې چې یو مهال د کرونا وایرس د خپرېدو تاوده ډګرونه و، اوس په نوو پیښو او مړینو کې باثباته کمی راغلی.
د مازیګر 4:30 بجې شوې. احمد شیبر لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا ویروس 571 تنه په دغه هیواد کې اخته شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې یو شمېر طالبان نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د کندز په ښار کې نن 14 تنه وژلي او 3 نور ټپیان کړي دي. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې لږ تر لږه 5 پولیس تیره شپه وژل شوي دي او د پاکستان پوځ وایي چې و پوځیان په بلوچستان کې وژل شوي.
خبرونه کولای شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.org کې ولولې. اوس ورزو هلمند ته. هلته د یوې روغتیایي مؤسسې یا سیمؤسسې لسګونه کارکوونکو کاری اعتصاب کړی. دوی وایي چې له 10 میاشتو ورته معاش نه دی ورکړل شوی او همدارنګه کافي طبي امکانات نه لري. تفصیل د الیاس دایی په راپور کې.
په هلمند کې د برک په نوم د صحي خدمتونو د یوې وړاندې کوونکې موسسې سلګونو ډاکټرانو او نور روغتیایي او اداري کارکوونکو کاربندیز اعلان کړی دی او د خپلو تنخواګانو غوښتنه کوي. دوی چې د کارتلګان په نوم د یو دولتي ساحوي روغتون په برخه کې راټول شوي دي چې په برک صحي موسسې پورې اړه لري، رسنیو ته وویل که د شاوخوا 10 میاشتو معاشونه ژر تر ژره ورنه کول شي کار نه کوي او د مثبت ځواب د نه ترلاسه کولو په صورت کې د خپلو دندو څخه استعفا کوي.
اتیا نفره داسې کسان زموږ سره شته چې تر اوسه قرارداد نه دی راغلی او معاش نه دی اخیستی او پنځم په صورت عموم کې زموږ ټول کلینیکونه چې دي د دوا د کمبود سره مخ دي او اعتصاب هم تر هغه وخته پورې چې تر څو زموږ د پنځم موضوعات راته حل
پرسونل بعض کلینیکو کې کمبود دی. 8 میاشتې کېږي مثلا د نادالي په سیسي کلینیک کې زنانه ډاکټره نسته، زنانه نرسه نسته، زنانه واکسیناتوره نسته. د کرونا د پروټیکشن د وقایې په خاطر کلینیکو ته هیڅ شی هم نه دی ورکول شوی. که ورکول شوی هم عادي هیڅ شی، یعنی دغه ماسکونه دي چې موږ ته د یونیسف والا راغلي وایدا جوکس دا یو ټوکه د ستشتې درکړي دا وایي. شی
د نږدې 8 کلینیکونو او سي مرکزونو دغه ډاکټرانو او کارکونکو رسنۍ ټول د مفلسینه پوزیت راغلي دي او په کلی او کوڅه کې د دکاندارانو څخه پټ ګرځي. دوی که څه هم په ښکاره د ماشینو د ځان له امله پر چا تور پورې نه کړ خو ویل کېږي دا لومړی ځل نه دی. براګ د روغتیایي خدمتونو دغه موسسې د کلون رئیس خپل کارکوونکو ته پر وخت ماشینه نه دی ورکړي. د کاربندیز د ډاکټرانو په ډله کې یو شمېر د روغتیا پر ریاست تور پورې کوي چې پر هغه غیر دولتي موسساتو کنټرول نه لري چې د صحت په برخه کې کار کوي
او موږ اتا وکړنې کونه چې ټوله باندې فعلاً نن هیڅ فعالیت نه لري. صرف په یو د ګریش په شپخانه کې په عجل واقعاتو کې موږ خدمات لرو. نور ټول خدمات چې نن صفر دي. تقریبا موږ د 60% معاش دی د 12 میاشتو تر اوسه پاته دی. ستامیته ورغلی ریاست ستامیته مو عریضه کړی ده، دا د عریضه موجوده ده. ریاست ستامی په دې ارتباط باندې هیڅ کم اقدام نه دی کړی. بل زموږ د کل خطر موضوع ده چې کل خطرم د دغه 18 میاشتې ټول پاته دی.
د دغه صحي انجیو د شاوخوا سلګونو تنو کارکوونکو په خاص ډول ډاکټرانو د 8 میاشتو بند ماش په اوسط ډول تر 4 میلیونه افغانیو اوړي چې د روغتیا د رئیس په خبره د اجرا کولو کار شروع شوی دی. د هلمند د عامه روغتیا رئیس عبدالحد حزم وایي د افغانستان په سطح د برګ د موسسې د مشرانو سره خبرې شوې دي او ډیر ژر به د موتریزو ډاکټرانو تنخواوې حواله سي.
د دې د ماشو د ادا کولو په خاطر باندې زموږ لزل روان وي. څو ورځې مخکې موږ د والي صاحب سره کښېناستو. د برګ موسسې له 10 ورځې وخت وغوښته چې د دوی ماشونه باید ورکړي. دوی د برک مسې ماشونه شروع کړه. د درو درو میاشتو ماشونه تر یوه د بعض کلینیکو ته ورسول. وروسته اکاونټ کې پیسې خلاص شوې. قرار و چې نن و سبا ته نورې پیسې په اکاونټ کې راشي چې هغه هم تر اوسه نه دي راغلي. تر څو دا ستونزه په یو معقول ډول باندې حل کړو، یعنی کلینیکونه هم ونه تړل شي او د دې خلکو د معاش غم هم وخورو. دواړې خبرې لازمې دي. د هغه دپاره وزارت د یو درېیم انجو سره قرارداد کوي چې تر پارټي ورته وایي. هغه پارټي به د کال په آخر کې راځي. د دوی هغه ټول راپور او کارکردګي سره مقایسه کوي چې واقعا دوی دا کار کړی که نه. که چیرې دا کار یې کړی و هغه 40% په یو ځای ټولو ته ورکول کېږي.
د برک په نوم د یوې مهمې روغتیايي ادارې کارکوونکي په داسې حال کې د هلمند په روغتیايي مرکزونو کې د کاربندیز اعلان کوي چې په هیواد کې د کرونا وایروس ناروغي په سرعت د پراختیا په حال کې ده. کتونکو وایي اوس چې د هیواد روغتیايي سیستم هم معیاري سوی نه دی، کرونا هم مخ په خپرېدلو د مرستندوی ادارو ته پکار ده چې خپلو روغتیايي خدمتونو ته د پراختیا تر څنګ د خپلو کارکوونکو معاشونه هم پر وخت ورکړي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
نیمه نړۍ
خسر به میان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست. په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون لمخي هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پونمونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي. خو دا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان په دغه کار سپوری کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې چالي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدایي برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري.
هغه خلک چې مانیک ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پوری کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغه د فکر خلاف څرګند ونی خبروي، د قانون لمخي په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کور د 1985 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
د هغه پښتنې دي چې په دې خبرونه کې به جواب شي. د خبرونه بګمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای تر توډاندې کوم. خو اوس براپور له بګمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې وروستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي دي. نارینه او ښځینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسی لري. خو لکه څنګه چې ښځې په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواښ لاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. خو دا ډول تاوتریخوالی دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې ښځې چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرضه کسانو له شره اکثره نه ژغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپي کیږي، په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرضه کسان له دغه جعلي اکاونټ نه پل پوچ تبلیغات د ښکار شوي ښځې په نوم خپروي چې دا چاره له معنوي پلوه د یوې ښځې حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه ښځې مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریا بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی څیره ده هم له دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده. اغلی بارکزی دا عمل غندی او د هغې په نوم د جوړ شوو اکاونټونو په اړه داسې وایي.
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم د شکریا بارکزی په نوم څه تاسو په عربي الفابت باندې ولیکئ، حروفو باندې او څه هم په انګلیسي باندې. تاسو وینئ چې شل پنځشتنه اضافه اکاونټونه راځي. چې متاسفانه هغه ټول جعلي اکاونټونه دي. زما اصلي اکاونټ بیخي په هغه کې نه راځي. او په هغه اکاونټو کې تاسو وینئ چې حتی ځینې اکاونټونه یو لکو نه اضافه خلک هغه تعقیبوي، هغه مطالب لولي او کوم مطالب چې لیکل کیږي هلته یا ویل کیږي. متاسفانه هغه زما نه سیاسي نظر دی نه شخصي نظر مې دی.
هر هغه څه کسم وکارول شي ګټه لري او کناسم وکارول شي زیانونه لري. دومره زیانونه چې ان کله کله د یو چا د ژوند بڼه بدلولی شي. پښتو کې متل دی وایي څو پورې چې رښتیا رسیږي درواغو به کلی وران کړي وي. ډیوه نیازی چې په رسنیو کې یوه پیژندل شوې څیره ده هم د دغې بې عدالتۍ نه سر ټکوي چې د نامعلومه مخالفینو له خوا یې په وړاندې د جاګلي اکاونټونو جوړولو له لارې شوي دي. هغه زیاتوي چې په دغو اکاونټونو کې داسې خبرې او کړنې خپرېږي چې د هغې له فکر نه کاملاً خلاف دي. نیازی په دې اړه زیاتوي
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل، همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل. کله چې زه پارلمان ته کاندید شوم لنینګرار ولایت، نو حریفانو هم زما پر نوم جعلي اکاونټونه جوړ کړل چې زما د فکر او زما د سوچ خلاف لیکنې کولې. همغه چې زما د پاره ډېر زیات ستونزې راولاړې کړې، زما پر نوم چې کوم جعلي اکاونټونه جوړ شوي ول، له هغې نه تر دې چې اسلام دین ته پر توهین وشو، خلکو هغه سکرین شاټ کول او بیا په خپلو اکاونټونو خپرول چې ځالته کاندید هم ما خلکو ډول خبرګونو خود چې دا زما لپاره ډېر ستونزمنه و. او ما به خپل هغه کوم اکاونټ چې زما وو هغه نه به زه بار بار لایف راتلم او خلکو ته به پوسټونه کول چې زم دغه یو اکاونټ لرم دا جالي دي، دا زما پر ضد کارول کیږي، حریفان دي. نور خو هغه چې د تعلیم او شعور کچې لوړه ول هغه پویدل
په ټولنیزو رسنیو یو کې د خزو زورول ډیر تر سترګو کیږي. اکثره فعال خزې ل دغه ستونزو سره لاس او گریون شوې دي. شکریہ چې د ځوانانو رادیو خبریاله ده هم ل ورته ننګونی سره مخامخ شبی و. هغه ګومان کوي چې د دې پونم جالي اکاونټ د پوهنتون ټولګیوالو یې جوړ کړی و چې بیا یې مخونی ول شو، خو هغه بد خاطرې تل په یاد پاتې ده. شکریہ زیاتوی
زه د پوهنتون په دریم صنف کې ما چې زما پونم اکاونټ جوړ شوی و، زما پونم زما هم صنفیانو ته، زما استادانو ته او د ادارې نور چارواکو ته مسجونه کېدل. ان تر دې چې زما پونم لیکنه کېده شیرونه پورته کېدل هغه اکاونټ نه.
دا چې ولې ځینې خلک د خزو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی کوي، دوی د دغه کار په کولو سره څه ترلاسه کوي او کوم کسان چې په دې ډول کارونو لاس پوري کوي د ارواپوهنې له نظره په کوم رواني حالت کې قرار لري، دا به د ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
د خزو په وړاندې هر راز او ډول تاوتریخوالی او بد چلند کاغه په خاله رسنه کې کدی اکاونټ جوړولو په ډول کې په هر ډول څو انګیزه دلایل لري. اول خپل د خزو د ضعف ټکی دی، یعنی خزو دا خلکو ته ویل دي، دا کورنۍ هم ورته ویلي، خپل خزو مرته ویلي چې موږ ته دا د ضعف ټکی ده او کله چې زموږ په نامه اکاونټ جوړیږي نو موږ ځوریږو، بس عکس العمل ښیو یا حساسیت ښیو. دا خپل دی لامل کیږي چې خلک دغه د ضعف ټکی په وسیله په شکل واخلي او خځې په وزوري. بل فکری او ځینی ضعف ده، یعنی ډیری خلک له بده مرغه وایم چې په افغانستان کې له فکری او ځینی اړخه هغه حد هغه فرهنګ هغه پوخوالي ته نه دي رسېدلي چې هغوی راسي او د مقابل لوري درایت ته احترام وکړي. بل ټکی خزه تابو کول دي چې زموږ په ټولنه کې تابو ده. خزه له خزو د خپلوانو نه ملاتړ هم د دې لامل ګرځي. خزه معمولا چل داس قضایو سره مخامخ کی کورنۍ حمایت نه کوي، کورنۍ مراجعه غوي ملامتي، حسادت، غوسه او خخم رخه هم کې دیس دي لامل دي. اما ډیر ځله د مانیا او سادیزم ناروغي، هغه خلک چې مانیک ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو زورول نه لذت اخلي، خوند اخلي او دا ناروغي ولري، په دغه کار معمولا لاس پوري کوي.
د خزو زورول او له خزو سره تاوتریخواله که په هر بڼوي جرم بلل کیږي او په وړاندې د افغانستان په جزایی کوټ کې هم داسې مادي شتون لري چې له مخې تورن کس په جزا محکومیږي. خو دا چې په واضح توګه دغه کس د څه ډول مجازاتو مستحق دی، دا به د یو حقوقي کارپو پوهندوی محمد یوسف فرید په خبرو کې واورو.
په حقوقي لحاظ د هر چا شخصي حریم مسئول دی. څوک چې د چا په شخصي حریم کې تجاوز کوي، د جزایی کوډ موادو په اساس هغه سړی مجرم او د مجازات وړ دی. هغه څوک چې د چا اک، د چا تصویر، ژغ، د رضایت نه پرته د کمپیوټري او یا مخابراتي سیستم په وسیله چې فیسبوک هم د هغه یو جز دی، هلته پخشي نشروي چې دا سړی ته مادي او یا معنوي ضرر رسیږي، د جزایی کوډ د
1938 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
ټولنیزې رسنۍ د مخابراتو وزارت لخوا څارل کیږي، خو د متضرر کس د شکایت پرته په خپل سر اقدام نه کوي. په دغه وزارت کې یو برخه د سایبر سیکیورټی په نوم فعالیت کوي چې دا او دې ته ورته موضوعاتو ته رسیدګي کوي. زموږ همکاري وګمی جبرخیل هم په دې اړه د مخابراتو وزارت له وین سید حامد منصور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
منصور صاحب کا پسر کے دارا تھا وہ د جعلی فیس بک پانو مخنوی د مخابرات وزارت لخوا ترکمی شونه دے او که شونه دے بیا د تورن کس سره د وزارت سره ول چلند کوي.
بلې نورې جانې مننه تاسو نه. بالکل، په وزارت مخابرات کې داسې یو ډپارټمنټ شته دی چې سایبر سیکیورټی نومیږي. نو هغه کې د سایبری کوم موضوعات دي چې د انټرنیټ مسله وي، نو بالکل هغه کې مونږ کولی شو چې د فیک آی ډی چې کم دی دا پیدا کو. خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي نو دا یو فورمه لري، فورمه طی مراحل کیږي، بیا هغې نه پاس شاکی چې کم کس دی یا کوم کس چې شک کړی دی چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی دی یا دغه، نو مونږ دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سیکیورټی د نور داسې یو شاخه دی چې افغانستان کې خوشبختانه شته دی، همداسې مونږ ډایرکټ کنکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږ هغه آی ډی چې کوم دی انډیا ته لیږو. انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی دی، په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی دی، دا پیدا کیږي، بیا مونږ ته راپور ورکوي. کله چې مونږ ته ورسید بیا مونږ د عدلی قضایي یا ارګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده. البته دینه مخکې چې مونږ قضایي او دغه ته لاړ شو، هغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده. اوس که تاسو کولی شئ عدلی قضایي ته لاړ شئ او که دغه راپور یعنی همدغه گزارش تاسو ته قناعت بښته ده، نو بیا تاسو کولی شئ چې همدې سره قناعت وکړئ. بیا دغه صلاحیت ده چې آیا دا ادای حیثیت کوي سرنوالی ته ځي یا بل ارګان ته ځي، دغه خپل د چا خبر مرضی ده چې هر څه کوي. خو البته مونږ وزارت کې دا سیستم شته چې مونږ یو فیک آی ډی کولی شو چې پیدا کړو. مننه صاحب.
مننه ښاغلی منصور.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ دا خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
خواگو اوریدن کو سلام. خدای مو دی حکومت سلور نیم کلو غنمو تا مایت آجاوا چه نبای اوڑا کولای شی او نبای نینه که ورغستلی کئی پروژه کی خوالل سخت دی. هم دا ډول موالال کرونا ساتا آغا ویروس چه طول نلی پا گوندو کلی دا. د خبرونه په پایل کې مو د موین صاحب له حاله خبرو.
دا موین صاحب چیرته دی؟
لکه چې پاشپزخانه کې دی صاحب.
اخر به ځان په خېټه ووژني چې هر وخت یې پوښتنه وکړو نو دی په اشپزخانه کې وي.
رښتیا وایه صاحب، ډېر زیات اشپزخانې ته ځي
صاحب. لکه چې اشپزي خوند ورکوي.
نه پوهېږم خو اشپزخانې ته ډېر ځي. کېنی کېنی مه خورې. موین صاحب چیرته دی؟
صاحب اشپزخانه کې دی.
د ډوډۍ خوړلو وخت خو هم نه دی، نو په اشپزخانه کې څه کوي؟
نه پوهېږم صاحب.
عجیبه ده.
ولاړې کوم صاحب؟
نه زه خپله ورځم وګورم چې څه کوي.
ښه صاحب.
اجازه ده؟
اوه وزیر صاحب ته دلته؟
درته سودا مشوه ما ویل چې ته ودرېږه دی په اشپزخانه کې څه خوري تا خو مټې بډ وهلي او کار کوي
صاحب ما ویل لږ به له اشپز سره مرسته وکړم
زه خو چې هر وخت دفتر ته درشم نو ته هلته نه یې او مامورین دي وایي چې په اشپزخانه کې دی ما ویل خامخا بس شی خوري
صاحب اشپزخانه خوند راکوي ما به چې درته ویل چې اشپز مې مقرر کړه خو د همدې لپاره چې اشپزخانه خوند راکوي
دا څه وایې غټ موین مې مقرر کړی اشپزان هم د تا د لاس لاندې دي چې د هر شي فرمایش ورکړي درته پخوي
صاحب د دیګ او کته خبره نه ده
نو د څه شي خبره ده که دې په اشپز زړه خوږېږي نو یو بل به هم ورته ونیسو چې کار پرې کم شي
صاحب دغه خبره هم نه ده
نو چې دا خبره نه ده نو حتما په اشپزخانه کې خوراک کول خوند درکوي
نه صاحب دغه خبره هم نه ده
نو څه خبره ده لږ خو ما هم پې پوه کړه
زه صاحب وپسې ګرځه
اوس مې نو سودا شوه خامخا به یې راته وایې
صاحب چې ریښتیا درته ووایم نو له معینیته مخکې اشپز وم او ډېر وخت مې اشپزي کړې ده له همدې عمله مې اشپزي او اشپزخانه خیسي
ګوره معینیې باید په خپل دفتر کې اوسې بیا یوه کوټه کارونه هم درته پراته دي باید هغه هم خلاص کړې وړه دنده نه ده وړکی موقف نه دی باید قدر یې وکړې او اهمیت یې درکړې
صاحب د تا خبرې ټولې ریښتیا دي خو د ما زړه له اشپزۍ او اشپزخانې سره بند دی چې هر څه کوم نشم ترې لرې کېدلی
هېڅ د منلو خبره نه ده
صاحب د تا دې همدومره کور ودان وي چې له یو عادي سړي نه دې موهین جوړ کړم خو صاحب زه بدبخته موهینیت ته نه اشپزۍ ته جوړ شوی یم صاحب که یوه بله مهرباني هم وکړي نو
څه وکړم
صاحب که مې د دفتر په خوا کې یوه وړه اشپزخانه جوړه کړئ چې د بیکارۍ په وخت هلته ځان مصروف کړم او د خپل پخواني مسلک مینه پرې ماته کړم
ته رښتیا وایې باید ما داسې نه وای کړي خو ځه اوس چې شوي دي اشپزخانه به درته جوړه کړم مهین صاحب
بیا مو هغه کور ته بیایو چې له بهره نوی زوم راځي او دوی ورته خوښ او منتظر دي
خورې ومې نه پېژندې چې خپه نسې
څه به درته ووایم د همدغه ځایم
خدای دې راته پرېږدي زوی مې ابله ورځ دغه د طلا سټ راته راولېږه سر ټمبه هلک دی چې خپله ومني د بل چا نه مني
دا یې څلورم سټ دی د طلا چې راته رالېږې
عمر دې ډېر سي چې دومره دې مور قدر کوي چیرته دی
خورې په خارج کې دی ډنډار کورته وایې که څه بلا نه پوهېږم نو
کوژده دې ورته کړې ده او که نه
خورې نه خورې جلۍ مې نه خوښېږي ها ورځ یو چا د تا د لور صفت راته وکړ ما ولاځه یو ځل خو به ورسم وبه یې وینم
وی خورې چا درته وکړ
نه یې درښیم ته خو دې هغه لور یې راوغواړه چې زه خو یې ووینم
را وبې غواړم درته خو
خورې که یې قسمت و ته به هم ورسره مړه سې دغه د طلا سټونه به ټول تا ته رالېږي
نه داسې مه وایه خورې خپل زوی نه پردی کېږي ښه واده و خو چې زه مینه وڅه بیکم
زه راب شي په دغو رنجو به دې هم سترګې تورې شي د خارج هلکان دي په موږ پورې وخاندي
ځه وده خاندي خو چې لور مې ورسره خوشحاله وي
لور دې نو چې اوس هم نه خوشحالېږي خدای دې خوشحاله کړي د خارج هلکان که د کومې بختورې په نصیب شي
دا خو رښتیا وایې زه خدای دې خیر کړي مورې و مورې زیره مې در باندې د زرکې مېړه راغی
خدایا شکر دی چې زوم مې راغی سړیه سترګې دې روښانه
د تا دې روښانه وي ښځې درځه چې مخې ته یې وروځو
درځه
بابا ستړی مشه
بابا په خیر راغلی هر کله راشي
خیر یسی ته دې دغه لاسونه راکه چې مچکم
نه نه بابا جانه دا څه وایې ګناګاروي مې که څنګه فردی جان څه شو
هغه خو نوی زوم دی شرمیږي به وروسته به را روان وي که څنګه بابا
لکه چې ومو نه پېژندم فردین خو همدغه زه یم کنه
فردین ته
بابا زوی دی در تخیم.
بابا مقصد موزون دی.
زوره ورو خوام ده غزه موزونیم برون ده جرمانی نراغلم.
ده چوایی؟
او په پای کې دی او مامور دی ورځي یاداشتونه دراورو.
اوس د سهار اوه نیمې بجې دي او په چای خوړلو لګیا یم. میرمن مې پرله پسې راته وایي چې ژر کوه، ناوخته شوه، د مامورینو موټر به در څخه لاړ شي. خو زه نن که غیر حاضر هم شوم نو دا چای نشم پرېښودلی، ځکه خینې مې له کلي څو دانې د فیلمور هګۍ رالیږلي او یوه یې دغه د میرمنې مې راته پخه کړې ده. دا نو ډېره کمه پېښېږي چې دغسې د هګیو میله دې وکړم، سره له دې چې زراعتي هګۍ ارزانه دي. خو وایې تشه جیبه ته مې دښمنی، نو چې نیشو اخیستلی ارزانه یې مه بوله. اوس د سهار اته بجې دي او د سړک په سر د مامورینو موټر ته ولاړ یم. د موټرو دومره ګڼه ګوڼه ده چې پلی په اسانه له سړکه نشي تیرېدلی. هغه دي زموږ د وزیر صاحب څو دانې کروزین او دوه سیټه ډاټسن موټرونه را روان دي، خو د تورو شیشو له شان ښکاري چې ډک دي او که خالي. خو ما ژر چې په خپلو ویښتانو چپه ګردن او کورتۍ لاس را تیر کړ چې کوم ځای مې بې ترتیبه شوی نه وي او وزیر صاحب یې د تورو شیشو له شا ونه ویني. که یې وویني نو ما کله پیژني، خو بیا هم د بنده عادت دی چې له هامره په هر حال کې ویری. اوس د ورځې اته نیمې بجې دي. د دفتر موټر لکه چې د ما له راتګه مخکې تیر شوی او زه ترې پاتې شوم. نو اوس مجبور یم چې په کوم ښاري موټر کې لاړ شم. 50 افغانۍ مې په جیب کې دي. که په ټکسي کې لاړ شم نو 40 افغانۍ په کرایه کې ځي، او که کاستر یا سرویس ته ودرېږم نو نور هم راباندې ناوخته کیږي، او غیر حاضرېږم نو مجبور یم چې په ټکسي کې لاړ شم. چې راتلم میرمنې مې همدا راته ویل چې ګوره 50 په جیب کې دی چې رومیان او کچالو دې هېر نه شي. اوس د سهار لس نیمې بجې دي. پوره یو ساعت په یو څلور لارې کې ودرېدو او ترافیکو ویل چې وزیر صاحب تیریږي. هر سهار چې وزیران کار ته ځي او مازیګر بیرته کورونو ته ځي نو سړکونه ټول بند وي، او هغه د چا خبره چې په شام شور نشي خوړلی. د ما د ازرۍ په خانه کې هم په سره قلم باندې ښه ډبله چلی پاکه شوې ده او غیر حاضر شوی یم. اوس د ورځې یولس نیمې بجې دي. د مدیر صاحب 15 زوی مې بازار ته راایستلی چې آیس کریم ورته واخلم. مدیر صاحب چې لومړی د ناوخته ورتګ له امله ښه ورټلم نو بیا یې خپل زوی په لاس راکړ چې بازار ته یې بوزم او آیس کریم ورته واخلم. مدیر خپل دغه نازولی زوی حتما په اونۍ کې دوه یا درې ځله دفتر ته راولي او بیا یې په یو نه یو مامور باندې ورتاوان کړي چې آیس کریم ورته واخلي. له ما سره یوازې 1.5 افغانۍ دي او د مدیر صاحب زوی راته کلک دی چې ما ته د 80 افغانۍ سوپر آیس کریم واخله، لکه چې مور یې ورښودلي. په جنجال ورسره پاتې یم. اوس د غرمې 12:30 بجې دي. ټول مامورین د ډوډۍ په خوړلو لګیا دي او هر یو لکه د پیشو سر غوندې غټې غټې مړۍ پورته کوي، سره له دې چې ټول مامورین د معدې تکلیف لري. خو نوکریوال بیا هم تور بانجان پخه کړي دي او وایي چې بانجان ارزانه دي. اوس د مازدیګر 4 بجې دي. مدیر صاحب راته وویل چې یو بورې سمټ واخلم او د رئیس صاحب کره یوسم. اولته د رئیس صاحب تشناب خراب شوی دی، هغه ورته جوړ کړم. د رئیس صاحب تشناب سم ګلکار راڅخه جوړ کړی دی، ځکه په میاشت کې خامخا یو ځل ورته له سره سمټ کوم. زور تشناب یې دی چې نن یې سمټ کړي سبا ته بیا خراب.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی، سپوږمۍ او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.